있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
دانن اوازیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله زینم شباشنا د روان خبرونه قربانې پروانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ د خبرونو سپیره د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو لمړی په مو کې خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د تیری وی ونی په موده کې د کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، غزنی، پکتیکا، پروان او د میدان وردګ ولایت په شمول د افغانستان په ختیځو، جنوبي، جنوبي ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سیلابونو د راوتو لامل درې شپږ کسان مړه شوي دي او په زرګونو خلک بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا وچا نن د پنځشنبه په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې دیرش کسان ورک دي، یو سل پنځلس کسان ټپیان شوي دي. په مجموعي ډول درې زره درې سوه اته نوي کورونه یا د سیلاب اوبه وړي دي او یا ورته سخت تاوان اړولی. د وچا په باور د تیر کال په پرتله سږ کال د سیلابونو له امله د اوختي مالي او ځاني تاوان کچه پنځه اویا په سلو کې لوړه شوې. او د طالبانو مطبوعاتي وایند ذبیح الله مجاهد نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په وروستیو سیلابونو کې یو سل دوه اتیا کسان مړه شوي او دوه سوه پنځوس کسان ټپیان شوي دي. طالبانو منلې ده چې د قندهار په شمول د افغانستان په ځینو برخو کې امریکایي ډرون الوتکو پروازونه کړي دي. د حکومت مطبوعاتي وایند ذبیح الله مجاهد پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې د افغانستان پر هوایي حریم باندې د امریکایي ډرون الوتکو د پروازونو په اړه په لوړه کچه له امریکایي مامورانو سره خبرې شوې دي. د قندهار د ولایت اوسیدونکي وایي چې تیره شپه ډرون الوتکو آوازونه واورېدل. همدا شان د یو رپورټ له مخې چې تر اوسه پورې تصدیق شوی نه دی ویل شوي دي چې وی ډرون الوتکې د هلمند په ولایت کې سهار پنځه بجې یو هدف په نښه کړ او ویشته. په عین وخت کې ذبیح الله مجاهد د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شیوګو تبصرې په ځواب کې وویل چې ګاونډیان باید ډاډه اوسي چې د افغانستان له خاورې نه به د هغوی په خلاف چاته د حملو اجازه ورنه کړي. د روسیې د دفاع وزیر ویلو چې د سیمې امنیت ته تر ټولو زیات خطر د افغانستان په خاوره کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څانګې القاعدې او یو شمېر نورو وسله والو ډلو لخوا متوجه دی. په داسې حال کې چې د طالبانو په ځینو مشرانو باندې بهر ته د سفر کولو د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مشورې روانې دي، د طالبانو مطبوعاتي وایند ویل که د دوی پر مشرانو باندې لګول شوي بندیزونه لرې نه شي نو معنا به یې دا چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره همکاري نه کوي او په راتلونکي وخت کې به د یو خراب وضعیت د رامنځته کېدو په مسؤلیت کې شریکي. طالبانو د بشری حقوقو د وضعیت په باب د عفو د نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل وروستی رپورټ رد کړی دی. په دغه رپورټ کې پر طالبانو باندې تور لګول شوی چې جنکۍ او ښځې د کار او تعلیم په شمول له بشري حقوقو نه محرومې ساتلې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف په دوحه کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د ملاقات وخت په افغانستان کې د موجوده بشري او اقتصادي وضعیت په باب وغږېده. د پاکستان د صدر اعظم د مطبوعاتي دفتر یو بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خپره شوې ده ویل شوي دي چې د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره به په ګډه همکاري کوي. په عین وخت کې په پاکستان کې د نږدې تیرو دریو میاشتو په موده کې د سختو سیلابونو د راوتو له امله څه د پاسه نهه سوه کسان مړه شوي دي. د یو رپورټ له مخې د روان میلادي کال د جون له نیمایي نه تر دې دمه پنجاب، بلوچستان او سند په شمول بېلابېلو صوبو کې د زورورو سیلابونو د راوتو له امله د ښځو او ماشومانو په شمول نهه سوه درې کسان مړه شوي دي او شاوخوا پنځوس زره خلک بې ځایه شوي دي چې فعلا په موقتي کمپونو کې اوسېږي. بوبو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي. د پاکستان حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د عاجل بشري مرستو لپاره نړیوالې ټولنې ته خواست کړی. پرون د چهارشنبې په ورځ د یوکرین د ازادۍ د جشن د لمانځلو په دوران کې د روسي ځواکونو د توغندو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. لبل خوا د اسټر پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د یوکرين د ژاپورجیجیا د اټومي بټۍ ځینې برخې د روسي او یوکرایني ځواکونو ترمنځ د نښتو په دوران کې لګېدلې دي او د یو غټ اټومي ناورین د رامنځته کېدو د امکاناتو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه اټومي بټۍ چې د اروپا تر ټولو غټه اټومي بټۍ ګڼل کېږي روسي ځواکونو سږ کال په مارچ کې له یوکرایني ځواکونو نه ونیوله. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مسول روزمیری ډی کارلو د چهارشنبه په ماښام په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې عاجل غونډې ته وروستي معلومات ورکړل او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گروسی روسیې ته خاص وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې یو مسلکي هیئت ته اجازه ورکړي چې له اټومي بټۍ نه لیدنه وکړي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبه په ورځ له یوکرین سره د $3 میلیارډ نوې نظامي مرستې اعلان وکړ. د روسیې د نظامي یرغل په تعقیب متحده ایالاتو له یوکرین سره تر دې د مقصد پاسه $43 میلیارډ مرسته کړې. جمهور رئیس جو بایډن د جون په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو پالې غونډه کې اعلان کړی و هر څومره وخت چې جنگ نیسي متحده ایالات به له یوکرین سره خپل ملاتړ جاري وساتي. په داسې حال کې چې د تایوان په سر د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړه زیاته شوې یو لړپوړي امریکایي مقام د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د تعمیري تماسونو د برقرار ساتلو پر ضرورت تاکید کړی. دفاع د وزارت مرستیالې میرمن وینډی شرمان د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د چین له سفیر کوینګ ګینګ سره ملاقات وکړ او په دې اړه ورسره په تفصیل وغږېدله. د امریکا د عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ د هغه سری یاداش متن خپور کړ چې په 2019 میلادي کال کې د دغه وزارت مامورانو لیکلی او پخوانی لوی څارنوال ویلیام بارتی رسمن د جرم په ارتکاب د پخوانی جمهور ترامپ د نه تورنولو مشوره ورکړې وه. لبل خوا د متحده ایالاتو ملي آرشیف وای چې د اف بی آی مامورانو د ټرمپ د مار الاګو له شخصي کورنا 500 پاڼې سری اسناد او فوق العاده سری اسناد راایستلي دي او په داسې حال کې چې د نړۍ نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي په نړیواله کچه د چرګانو او کبانو په شمول د خوراکي موادو تقاضا هم مخ پر لوړېدو ده. یو شمېر ساینس پوهان اوس په دې فکر کې دي چې د سمندري ژویو غوښو ته ورته خوراکي مواد په لابراتوارونو کې برابر کړي. د خبرونو پای
اتصال زموږ استاسي پای وستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل او سم پام کوي رپورټونه ته. د طالبانو حکومت او انزبی علماء جاید افغانستان کې د درون بی پیلوټ الوتکو د الوتنو په باب خبر شوی رپورټونه تایید کړي دي او ویلي دي لا هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د دغه هیواد هوایي قلمرو باندې تیری ته دوام ورکړي. خاغلی مجاهد خبریالانو ته ویل چې کابل کې په یو کور باندې د امریکا د درون الوتکې د پیښې په اړه پلاټنې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجید د پاشمې پورس کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په سیمه ایز رسنیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د بی پیلوټ ډرون الوتکو د الوتلو په باب فارې شوې رپورټونه تایید کړل او ویل چې دا الوتکې امریکایي الوتکې دي چې لا هم د خاغلی مجید په وینا د افغانستان هوایي قلمرو باندې تیری ته دوام ورکړي.
نه بی پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیقه دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي او دوی سره د لیدو کتو په حضرت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي زموږ فضا باندې دوی تیری کوي. دا باید متوقف شي او ستونزې له دې ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې دغه اطمینان رامنځته کړو ډاډ ورکړو.
له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د تیر یو کال په دی خو د افغانستان په یوش میر ولایتونو کې په فضا کې د ناپیژاندو بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه په پرلهپسې ډول رپورټونه ورکول کیږي، خو تر اوسه دا څرګنده نه وه چې دا الوتکې د کوم هیواد پورې تړاو لري. همدا تیره شپه هم د کندهار او هلمند په ولایتونو کې یو شمېر اوسېدونکو تر سهار پورې د دغو ولایتونو په فضا کې د ډرون الوتکو د ګرځېدو په اړه رپورټونه ورکړي دي. د افغانستان په فضا کې د دغو الوتکو ګرځېدل وروسته لا زیات شوي چې تیره میاشت امریکایي چارواکو په کابل کې په یو کور کې د ډرون الوتکې په برید کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورک. زبیح الله مجید کابل کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری وژل کېدل یوازې ادعا وبلله.
دا اوس هم د ادعا په حد کې پاتې تحقیقات روان دي، نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. هلته جسد هم نه ترلاسه شوی ځکه هغه کوم توغندي سي لګېدلی کوم شی هدف راوستی هغه ټول له منځه تللی، هغه هدف نو کوم شی لاسته نه دی راغلی.
تر اوسه لا څرګندلنه چې د امریکا ډرون الوتکې د افغانستان د کوم ګاونډي هیواد څخه دغه هیواد ته داخليږي. همداشان زبیح الله مجید په خپل خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په کمیټه کې د 10 طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لګولو او یا هم د 3 نورو میاشتو لپاره د بندیزونو د لرې کولو په سر روان بحثونو په باب هم خبري وکړه. ویل چې که بندیزونه ولګي او څه په افغانستان کې بیا پیښ شي نو نړیوال ټولنه هم په مسؤلیت کې به شامل وي.
سفرونو کې چیرې کوئی دات وځي چې د مسولینو سفرونه محدود سي، دې معنی به دای سي نړیوال همکاري نه کوي او تبان افغانستان کې هر څه ستونزې پیښې ده په دې کې به نړیوال هم سهم لري. دا د نجات لار نه ده، د نجات لار دا ده چې د اسلامي مرستې سره همکاري صورت ونیسي، په نیمګړو برخو کې کومک وسي، اعتماد رامنځته سي، څو هم سفرونه وسو کولی، هم له هغو ټولو حقوقونه افغانان برخوردار سي چې هغه په نړیوالو حقوق قوانینو کې لرو. د تعزیراتو ضمانت یې رسوي او نتیجه یې هم نه ده ورکړې. تیر 40 کاله تعزیرات تر بمونو پورې تر بمبارو پورې ورسېدل، ولې تاسو ولې فشار نتیجه نه درلوده؟ مذاکرات او تفاهم اوس دغه حالت بدل کړ او افغانستان ته نجات ورکړ، امریکایان هم له لویې جګړې نه خلاص کړ. اوس هم د تفاهم دروازې زموږ لخوا خلاصې دي، دوی باید د سرتنبګۍ نه کار وانخلي.
پر دې له طالب چارواکو د نوي ورځو لپاره سفر لري شوي بندیزونو موده د تیرې جمعې پورې پای ته رسېدلې. د بندیزونو په کمیټه کې په دې مسله د دایمي غړو د هیوادونو د اساسو د اختلاف له امله تر اوسه دغه کمیټې د بندیزونو د موقتي لرې کولو یا بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو کارپو طارق پر هادي وی چې کېدای شي ملګري ملتونو امنیت شورا به د څو تنو طالب چارواکو پرته د نورو د سفر موقتي بندیزونه تمدید نه کړي، خو ښاغلي پر هادي وی د سفر بندیزونه به د طالبانو په کړنو کومه خاصه
محدودیت سفر و روی طالبان در کارکرد طالبان
تغییری پر هدی ویل در سفر پر برخه که محدودیت با در طالبان و پشلند بانی کم اغیزه و نلری. ممکن زنی وطن دران با دیوی ورزی در پر خوشحاله شی، خوب بندیزون نه واده چه پاگو کسانو چه لگیگی زرر رسی، بلکه طول افغانستان تا زرر رسی او اقتصادی وضعیت لا خرابی
ساده برتر می سازن.
تغییری پر هدی در بندیزون و پا کمیته که در اختلاف پاروایی چه در سیمی هوادونه طالبان و حکومت سره تعامل تا ارتیه لری.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د تیر کال د اگست میاشت په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له حاکمیتونو وروسته طالبانو په لومړنیو اقداماتو کې د میرمنو پر ژوند، کار او زده کړو محدودیتونه ولګول. که څه هم دوی وایي چې د میرمنو حقونه یې خوندي کړي دي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، د بشري حقونو سازمانونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د غراز نورو چارواکو او بنسټونو د میرمنو د ژوند په اړه ژور اندېښنې ښودلې. په دې اړه نور تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
د 2000 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له حاکمیتو وروسته طالبانو د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه ځنګړي فرمانونه صادر کړل. په سیاست، اقتصادي، ټولنیزو او نورو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړ او لشپګم کې پورته د نجونو پر زده کړې بندیز ولګاوه.
د ښځو باندې په سیاسي ډګر کې، اقتصادي ډګر کې، همداسې هم په ټولنیز ډګر کې ډېر زیات مهم دی چې له بازار مرګه اوس په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او په هغه ټولنې کې چې د نجونو هغه ابتدایي حق د زده کړې لپاره نه کړی سي، په هغه ټولنې پرمختګ نه شي کولی.
نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشري وایي چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د میرمنو د منځوي کولو هڅې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو سختو سیاستونو لخزو انجنونو د امن او آزاد ژوند حق اخیسته دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټامس وست وایي افغان میرمن باید له محدودیت پرته کار وکړي او انجنونو بیرته خوانځي او تلاړي شي. یو شمېر امریکایي سناتوران وایي طالبان د افغان میرمنو او انجنونو د بشري حقوقو د لمنځړلو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي افغانان له ناورین سره مخامخ دي.
مسئول تمامی این اقضای اقباشوی در افغانستان طالبا هستند. همه صدور فرامین و قوانین به شدت محدود کننده و محروم کننده بر زنا و هم از بازداشت های غیرقانونی فعالین حقوق زن در آخر موردی که سازمان بین‌الملل گزارش داده شکنجه و لتکوب اینا و سرکوب کردن این اعتراض ها.
که څه هم طالبان د حاکمیت له لومړۍ ورځې د میرمنو د حقونو او انجونو د زده کړو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا یې پر عمل نه دی کړی.
د هرې ورځې په تیریدو سره نه یوازې د نجونو بلکې د ټول هیواد راتلونکی له منځه ځي.
میرمنې وایي له دوی ټول حقونه اخیستل شوي دي.
میرمنې نه یوازې چې د ټولو بشري حقونو او د تعلیم څخه بې برخې دي، د کار کولو څخه بې برخې دي، د نظر ورکولو څخه بې برخې دي. میرمنې حتی پرېښودل کیږي نه چې که دوا او ډاکټر ته لاړ شي.
نړیوال ټولنې څرګنده کړي که طالبان له نړیوالې ټولنې څخه د مشورت غوښتنه کوي، باید ښکاره کړي چې دا ډله په خپلو ژمنو د عمل کولو وړتیا لري.
او تاریخ ودا په ډیر بیرحمانه توګه یو ځل بیا هم ولي کې چې طالبانو په شلو کالو کې هیڅ تغییر ونه کړ. طالبان اوس هم شل کاله مخکې پخوانی طالبان دي. د ښځو په مقابل کې د دې تبعیزي چلند او د دې پالیسیانو اوس هم شل کاله مخکې پخوانی پالیسیانو دي.
نړیوال ټولنه وایي طالبان ژمنه کړې و چې د ښځو حقونو ته بدرناوي کوي، خو طالبان وایي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 11.55 باندې واوري.
رپورټونه د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړو. قدر منافیدونکو، تاسو په افغان خود د طالبان له لورې د وزشو محدودیتونو په اړه رپورت واوریده، خو دغه محدودیتونو وزشو محدودیتونو په اکلبه یا په مقابل کې څنګه مبارزه کیږي؟ په کابل کې د خزو د حقونو د فعالانو لخوا د خزو لپاره یو کتابتون پرانستل شو دی. دغه فعالانه وی دغه کتابتون له پرانستن ځای هدف خزو ته د مطالعې د زمینی برابرول او د طالبان لخوا د لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مدني مبارزه ده. نور تفصیل په دې اړه رپورت کې.
د افغان خزو د حقونو فعالانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خزو لپاره یو کتابتون پرانست. دغه کتابتون د طالبانو له واکمنېدو او په ښځو باندې د تعلیم، کار او له کوره بهر وتلو په برخو کې لګول شویو محدودیتونو ته په کتو سره ښځو ته د دې فرصت ورکوي چې له کوره بهر په یو خوندي ځای کې مطالعه وکړي او سره راټول شي.
از طریق ایجاد کتابخانه مقاومت مدني زنان را برای گروه هایی که مخالف زن هستند، مخالف حضور زن هستند، مخالف فعالیت زنان هستند، نشان بودیم که اگر شما دروازه های مکاتب را بسته بکنین، اگر شما محدودیت تحصیلی برای دانشجویان وضع بکنین، اگر شما از یک هویت، از یک نسل شما انکار بکنین، ولی زنای افغانستان حالا زنای هستند که باسواد شدند، خودشان را میشناسند و توانایی از این را دارن که در جامعه بیاین و خودشان را تعریف بکنن.
دی طالبان ویان دی دغه کتابتون په حقله دی رویترز دی خبری آژانس پختن تاز وابور نکرد. په دی کتابتون که لزر و سخزیات داستانی، انزوریز او دی سیاست، اقتصاد او ساینس په حقله لیکل شوی کتابونه دی مطالعه لپاره موجود دی. دغه کتابتون دی کرستال بیات بنسټ لخوا چه دی افغان خزو دی حقونو ملاتر بنسټ دی جور شوی. یو شمیر هغو ښځو چې په تیرو څو میاشتو کې د ښځو د حقونو لپاره په کابل کې مظاهرې کړې وې، د دغه کتابتون له جوړېدو سره مرسته کړې ده.
ډېر موضوعاتی که بر زنان از طرف گروهی طالبان تحمیل شد صدا بلند کردیم. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ واکنشی از طرف گروه طالبان ما ندیدیم و هیچ جواب مثبتی برای ما ندادند.
برای از اینکه برای طالبان بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان افغانستان و زنان باید درس بخوانند و زنان باید کار کنند، مطالعه داشته باشند، چون زن با سواد باعث میشه که جامعه بهتر داشته باشه، جامعه آرامتر داشته باشه. هرچی آگاهی بالاتر بره و فکر میکنم خشونت ها کمتر میشه، جنگ کمتر خواهد بود. به او خاطر کتابخانه را ایجاد کردیم.
ده طالبان حکومت ده کڑ اجمن پر خلاف ده حمل پر میاشت که لشپگم تولگی پورت تا دین جونو پر مخ ونزی خلاص نکرل. نړیواله خیریه ټولنې وای ډیر انجونې اوس لزده کړو محرومې پاتې دي او په زرګونو ښځو د لګول شویو محدودیتونو او په افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو حکومت وای د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د لارو چارو په پیدا کولو کار کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1,269.0، په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. درنو اوریدونکو، جاپان د هیروشیما او ناګاساکی د اتومي بمې بریدونو کلیزه لمانځي. په دغه بمې بریدونو کې، البته په دغه اتومي بریدونو کې، د 2000 نه 200,000 نه ډیر خلک ووژل شول او همدغه بریدونو سره دوم نړیوال جنگ ختم شو. د جاپان صدر اعظم ژمنه کړې چې د نړۍ د سولې لپاره به کار کوي، خو بیا هم حکومت د چین د ګواښ له کبله په دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی په پام کې نیسي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د خونځي واستکون کې د هیروشیما د اټومي بریدنا د ژوندۍ پاتې کسانو سره د چاودنې وا او یا ما کلیزه و منځله چې د دوی خاري ویجاړ کو او شاوخوا یو سلسله وی خزر خلکې وجل. د جاپان د حکومت د غړو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړو.
په ټوله نړۍ کې دا وخت شاوخوا 13,000 اټومي وسلې ساتل کیږي او د اټومي زیرمو سره تړلي بحرانونه په تیزی سره خپریږي. د منځنی ختیځ نه واخله د کوریا تر ټاپو وزن پورې او په اوکراین باندې د روسي تر بریټ پورې هغه یوادونه چې اټومي وسلې لري دا د منلو وړ نه ده چې حقوقي د اټومي جنگ احتمال په مکمل توګه رد کړي.
هیروشیما به روان کال د جیوو هیوادونو د غونډې قربنوي.
د جیوو مشرانو سره یو ځای به موږ د سولې د یادګار مخته د سولې د ساتنې لپاره د متحد کېدو لپاره خپل ژمنه تایید کړو.
د جاپان اساسي قانون چې په 1950 سلويختم کال کې دغه هواد د ماتې وروسته لیکل شوی وایي چې د جاپان خلک د مدام لپاره د ملت د خپلواکۍ د حق په توګه جګړه پریږدي، خو اوس جاپان د جګړې د ګواښ نه لري نه دی. په هیروشیما کې د اټومي بریدونو د مراسم وروسته د جاپان لومړي وزیر ویل چې حکومت باید د تایوان او یوکرين بحرانونو ته ځواب ووایي. اوکراینا
جوسه مونږ به د دفاع خپل سیستم پیاوړی کړو.
کارپوهان وایي چې د حکومت دغه پالیسۍ په خلکو کې محبوبیت پیدا کړی دی.
په اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته د ملي امنیت په اړه د جاپانیانو نظر په ډراماتیک ډول بدل شو. د جاپان خلک د چین د تیری په اړه ډیر اندېښمن دي او د ټول پښتنو په اساس ډیر خلک اوس د اساسي قانون د بدلون او همدارنګه د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي ملاتړ کوي او حتی د جاپان د برید د ترسره کولو د وړتیا ملاتړ دي.
په هیروشیما او ناګاساکی بریدونو د جګړې او پوځي ځواک په اړه د جاپان دریز بدل کو، خو اوس او یا کال وروسته دغه هیواد د نوې واقعیت سره مخ دی. یو ځواک لرونکی هیواد چین چې جنگ ته لیواله دی او جاپان ته نږدې خپل ځواک ښیي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمي او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه واوریدل. د نن او وضعیت خبرونه دا وروستي رپورټ دی، البته د نن ورځې د خبرونه لپاره د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیر یو کال کې د کاري محدودیتونو له کبله خبریالانو دندې پریښي او د هیواد پریښودو ته مجبور شوي دي. یو شمیر خبریالان له څو میاشتو راپدې خوا په پاکستان کې دي او په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره انتظار باسي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د هیچا په کار کې هم محدودیت نشته. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
شاوخوا و میاشت وشوی چې په لسګونو افغان خبریالان د دوی په وینا د کار پر وړاندې د محدودیتونو او ګڼو نورو ستونزو له امله په اسلام آباد کې نورو هیوادونو ته د تګ په خاطر انتظار باسي. دوی وایي غږ یې څوک نه اوري.
مخکې به یو خبریال لپاره سفارت یو میاشت یا دوه میاشتې وخت ورکاو، ولې متاسفانه اوس ډېر زیات میاشتې پرې تېرې شوې دي. اتلس خبریالانو موږ سره دي، همکارانو دي چې و میاشتې پرې تېرې شوې دي، مګر سفارتونو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو زموږ جدي هیله د سفارتونو نه د ملاتړې بنسټونو نه دا ده چې دغه وضعیت ته دوی رسیدنه وکړي تر څو دغه خبریالان د دې ستونزې نه ووځي.
عبدالله حمیم چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان په سویل کې د جګړې له میدان څخه راپورونه چمتو کول وایي دوه نیمې میاشتې مخکې کله چې د نشه یي توکو د کر او قاچاق په اړه راپور چمتو کوه د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو او له هغه وروسته اړ شو چې دنده پرېږدي او له هیواد څخه ووځي.
زموږ کارونه محدود شوي وو، حتی د ډېرو وړو وړو مسایلو پر سر باندې موږ ته ګواښونه کېدله او زموږ په سر باندې به توپک نیول کېده چې مجبوره شوم چې وظیفه مې پرېښوله او زه اسلام آباد ته راغلم.
رفیع الله نکزاد په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. هغه وایي کله چې طالبان واکمن شول ورڅخه د تیرو خبرو شویو رپورټونو حساب غوښت او دای اړ شو چې هیواد پرېږدي.
په 15 میاشتې مخکې ما سوزلې د طالبان لخوا دوه درې تماس نه دغه وکړه چې ما غوښتل ویل چې راسه تاسو د موږ د حکومت نه مخکې هغه رپورټونه چې دمو په زړه تاسو عمل کړی هغه په اړه کې موږ ته لږ وضاحت ورکړي. نو هغه وخت بیا زه تصمیم مې ونیول چې باید افغانستان اوزم.
یو شمېر نور وایي د خبریالۍ د کار دوام ورته نور ډېر سخت وو.
ما با وجود تهدیدها کار خدای ادامه دادیم و زمانی شد که جنگ ها در پنجشیر شدت گرفت، از پنجشیر گزارش تهیه کردم و سرانجام وقتی 6 زن و 3 کودک در کاپیسا خودسرانه توسط طالبان بازداشت شدند، من از اینا گزارش تهیه کردم که طالبان مرا چند بار خواستند به دفترشان برم، نرفتم و بعدش در یک تماس تلفنی مرا گفتند که تو مزدور غرب و پرورش یافته غرب، هر جایی که گیر کنی ما از بین میبریم. ناگزیر شدم من به پاکستان فرار کنم و هیچ راه دیگری نیست ما دوباره به افغانستان برگردم.
بر طول که به اسلام آباد که در طول و خبریران رو وضعیت خمیده دوی در اقتصادی سونزو قبل لگر رسول سرم ایوان برگا در ویزی رو برگا که رسول سرم افتی در زایی که باید آقاون رو که رسول سرم افتی.
خود طالبان و حکومت وایي چې په افغانستان کې د هیڅ کوم رسنۍ یا خبريال پر کار محدودیت نه دی لګول شوی.
اگر شما تلویزیون ها و رسانه های افغانستان رو تعقیب بکنید، تمام رسانه ها نشرات آزادی خود دارن، قسمی که سابق نشرات داشتن حالا هم اون نشرات خود دارن.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت د خبرونه وروستي شیبی دی. نو خبرونه په همدیزی پای ته رسیږي، البته پای ته رسیدله شیبې ختم دي. په لنډو شیبو کې د ساسو غږ خبرونه پیلېږي، اورېدل مه هېروئ او همدارنګه په دې خبرونه کې ګډون مه هېروئ. ساسو غږ خبرونه ساسو ده، نو موضوعات ځان سره یادداشت کړئ. لنډو شیبو کې درګرځو، تاسو اورئ.